مخی شنگریلا تلار د شنگریلا کلا او خیرازی ډیر اثر ور باندې وکړ چې څنګه کور تر استون شو خپل وزیر ګیان دی بیره وغوښت ورته ویل ګیانا زنن سهار د غونډیو بل غاړي تلارم او په لومړي ځل می شنگریلا ولیده ډیر خپل ودانه آرام سیمه ده بس لکه خپلې انزور ته چې ګوري لکه په جنت کې چې ګرځي ته به درته معلومه وي چې ریشیراج څنګه دا سیمه داسې جنتی ساتلې ده وزیر ګیان دی ملا لیندې کړه ویل مہاراجا په دواړو سترګو ګیان دی په هماغه ورځ دی و ملنګ په جامه کې شنگریلا تلړ د دلته په شنگریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځید چې د دې سیمې د نیکمرغۍ دراز پته ولګوي ګیان دی په شنگریلا کې لاله سورزو تیرولو او په خپل ګمان دراز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جگتګورو دربار ته ځان ورسوه د جگتګورو ته وویل صاحب ما د پاچا ریشیراج د بری راز معلوم کړ د ده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګری نغمیا په شنگریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي پاچا جگتګورو وویل په هره طریقه چې کېږي دا مرغۍ باید لاسته راوړو ګیان دی به جګړې ته چمتو شه راځئ چې په شنگریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو خو وزیر ګیان دی ورته بله خبره وکړه مہاراجا تاسو پوهیږئ چې زموږ قمندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي خو د شنگریلا پوځ پیاوړی او متحد دی موږ به هیڅ وخت شنگریلا ته ماته ورنه کړو پاچا جگتګورو وویل نو څه باید وشي وزیر ګیان دی ځواب ورکړ صاحب په خپل شنگریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشیراج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ زما یقین دی چې در به یې کړي دی ډیر سخي او لورونکی سړی دی جگتګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شنگریلا ته په سفر لاړ د شنگریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه ډیر یې ونازوه او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه کوربه خپل 15 کس اسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه خدمت وشي جگتګورو چې څنګه خپل ماڼۍ ته ورسید کوکیلا یې په قفس کې واچوله د ریشیراج اسکر ورته وویل صاحب دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده همداسې آزادې پرېږدئ خو جگتګورو ورته په قهر وویل چپ احمقانو کوکیلا نور زما په ولکه کې ده چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم او بیا یې خپل وزیر ګیان دیب ته مخ واړوه وویل دغه 15 واړه خره په بندیخانې ننه باسه چې هورې ورسته شي وزیر ګیان دیب د جگتګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل مہاراجا د شنگریلا پاچا به غلی پاتې نشي د جګړې خطر دی جگتګورو وویل هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او دیوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي هغه سوله پال دی ګیان دیب نور چپ پاتې شو ځکه دی پوهېده چې جگتګورو ډیر زیلناکه سړی دی عسکر په سیاچال کې پرتو او کوکیلا په قفس کې ایساره وه کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې خو سندرې یې نه ویلې جگتګورو سندرو ته وهڅوله خوشامندې یې ورته وکړې زارې یې ورته وکړې او آن وی ویروله خو هغه چپ پاتې شوه جگتګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل هغوی کوکیلا وکتله روغه رمټه وه په دې منځ کې جگتګورو ته پته ولګېده چې د نیلګری غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي ملنګ پرشانات بابا نومېده یو ورځ جگتګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته یعنې هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و ورغی خورې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین و خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی جگتګورو د پرشانات بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست ملنګ چې د مراقبې په حال کې و څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې جگتګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگت ګورو وویل هو یقین می دی. ملنګ ورته وویل نه تیروته یې، ته ساده یې. جگت ګورو ورته وویل دا ته څه وایې؟ جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولي؟ ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل هو ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شانګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شانګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلی دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا ته راجا تاتا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې، ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې، همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیلا درسره دی؟ پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه، د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره آباده او خیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهي کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشي راش ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهۍ ته ستون شو، د ریشي راج عسکر یې خوشې کړل، له هغوی بخښنه وغوښته او مرغۍ په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شانګریلا پاچا ته وویل زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته ویې ویل د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته وویل زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځیدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې، هر خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب یې تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي
دغه یعنی مالنۍ هغه دی همدغه د زمري میاشتې مړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
شه تسکین صاحب، دا راته ووایاستی چې په دې کې به څه خپروی؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
ولا زمونږ د اخبار لپاره ځنګړي پالیسی جوړه کړې ده چې پهغې کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هره ګڼه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې ښه پروژه وي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټور وي، هغه هم پکې خپرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو، دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو او دغه ګام د پکتیا نه ما را پورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار هم ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسئول مدیر زه یم او نور ملګری دي، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زموږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زموږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره د تلقب ورکړ شوی او د هغې حوالې له مخې نوم هم دې لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنی نه ده چې یوازې د پښتانه افغانان دغسی دوی لپاره ده، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظ ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلی کړو، چې هغه د عدم تشدد د فلسفې هغه بنسټ چې مسلمان په هغه لاره چې دی روان غواړو دا خپلو افغان انسانانو ته وړاندې کړو.
تسکین صاحب، محالنۍ چې دی دا ډیر لوستونکي د ځان سره نشي ساتلی. یو خو اکثره وخت تجربې دا دي، دا محالنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ورکمې سي، هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کړي، بیا هماغسې پاتې سي همداسې. تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوئ چې وبسې کولای چې دا اخبار وچلوي؟
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی دومره زیات بنوي، 15-16 روپۍ پورې مصارف پکېږي د دې د چاپ. خو زموږ ملګري شکر الحمدلله، زموږ ملګري دي، هغه ملګري یوازې که زموږ خپله د ځان مصارف هم وخیمه، د ورځې حد اقل 1500 روپۍ خو زموږ نه همدغه سیم دي. طبعا ستا خبرو سره موافق یم چې ځینې چاپي خپرونې راووتې، اوله کې ډېرې تیزې، وروسته یې مینوال لاس ورکړل. دا د په افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصوصا د اخبار لوستنې کلتور چې دی ډېر عام شوی نه دی، یعنی پخوا پرتله و. خو دا ځینې خبرونه رپورټونه شیان چې دي زړیږي، بلکې دا فکر دی که دا کلونه واوړي هم دا یو محصل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي. خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د عدم تشدد دغه فلسفه چې د انسان ژغورنه، یعنی خصوصا فکر که وګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډیر ځای نیولی دی او تبلیغاتي جنگ ډیر روان دی، او فکرونه هم ځپل شوي دي، مایوسي هم په دې وطن کې زر راځي، او دښمن هم په دغسې برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي. نو دې لپاره یو فکر دی، او دا به انشاءالله نه پاتې کیږي، ځکه ما مخکې هم ته ویلي چې که د خپل د ورځني حساب نیمایي برخه حساب کې هم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کې زیات پیسې راځي، یعنې دې چاپ
وړي، عاید غواړي، یوه بودجه درنه غواړي او یو مالي لګښت غواړي، دا که مالنه یم ده. په هر حال دې ته مو څه فکر کړی دی چې له کومه به کوي ورته؟
او بس نو یعنی انشاءالله اول خو پاتې کیږي نه، او که بیا غشوله اکثره نیازی صاحب که مونږ فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو لخوا نه به منبع بې معلومې وي، هغوی به تمیلیدې، خو هغوی فکر وو، او چې کله هغوی فکر به ونه چلولو او فکر به پکې نکاس نه کړلو، بلاخر پیسې به هم بندې شولې. همدغسې مسایل ټول نه یوازې چاپي خپرونې، بلکې نور تلویزیونونه و، راډیوګانې وي، اژانسونه وو، ټول په ټپه ودرېدل. خو دا زموږ د ملګرو اخلاص دی، خدای خدمتګاري دی، انشاءالله دا به په ټپه نه درېږي، او څنګه چې مونږ د ملګرو له مخې دغسې په اخلاص راوتي یو، انشاءالله دغه پاتې کیږي مونه. خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار دی، او انشاءالله پاتې کیږي به، ځکه نه چې ملګري هم شته دي. خپله زه چې کوم معاش اخلم، د هغې معاش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم، انشاءالله زه د اخبارو مونه نه پاتې کیږي.
په څو مخه کې چاپیږي اوس؟ خو څلور مخه دی کنه؟
او اوس څلور مخه دی، اول او اخر مخ چې دی دا رنګه دي، او منځ کې دوه ساده دي. نو اوس همدغسې ښه دی، او انشاءالله راتلونکي کې پلان مې دی چې ورته اته مخه شي، او اعلاناتو ته هم ځای پکې ورکم، هغسې اعلانات چې چا سره وکولی شم چې مثلا مونږ غوړ مالنه راباسو، دغسې یو فکر وي. بلکې چې څوک ماته یې چې د پلاستیکي توپانچو یا ټوپکو اعلان ورکړه چې ماته خرڅ شي، نه، ځکه زما خو دی زه خو زما حتم داره چې د فکر جوړونې لپاره کار وکړم. هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کړو موسساتو وي، یا د ښوونځیو وي، یا یو ډول فکري وي موسسات وي چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړونې لپاره کار کوي، هغسې د موسساتو اعلانات به پکې خپروم. نور مسایل به هم پکې وي، خو ولې هغه جنگي هغه وحشي چې د تشدد خبره پکې کیږي، هغه اعلانات به انشاءالله نه پکې خبرو.
تسکین صاحب، څو کسان نور کار کوي در سره؟
ملګری خو زمونږ ډیر دي، زمونږ خو ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده، ملګری ټول دغه دی فلسفې لپاره کار کوو. انسان منجله چې دی همدې برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دی هغه هم ورځنی دی هم همدې برخه کار کوي.
دا مطالب هم سره مشابه دي؟
او مطالب هم مشابه دي. نو غواړو دغسې یو فکر ولرو چې زمونږ راتلونکی افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونې ولاره ورته موجود وي دې لپاره هڅه کوو.
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اقزامې هم ورکوي که هغوی هم همداسې لکه دا نور دوستان چې د په مالي برخه کې مرسته درسره کوي هغوی هم همداسې مرسته کوي؟
او بالکل اقزامه خو ځکه نه ورکوو ځکه چې باچا خانم باچې خودی خدمتګار وو مونږ هم د خودی خدمتګار ری دغه لاره نیولې ده او هڅم داره چې دغه لاره مخته یوسو تر خپل وسه پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې زموږ هڅم دا ده. بیلابیل لیکوالان چې موږ وغواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړی دی که په نیټ کې هم نشر شوی وي ځکه انټرنیټ چې دی په افغانستان کې ډېر کم خلک یې کاروي نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي. پروا نه لري چا نیټ کې خپراوي که خپرنې خو چې زموږ د دې پالیسۍ له مخې د کوم فلسفه او انسان پوهنه ارواپوهنه ټولنپوهنه دا مواد وي نو موږ یې خپروو او مرسته کوي راسره ملګری دي ژوندي وي نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د مهالنیو یو بل حساب هم شته ده کنه. مهالنۍ کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي بله یې بیا د کال په پای کې چې پوښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و دا د یوې ګڼې تر دوهمې پورې او وروره دا خو مهالنۍ وه نو داسې مې د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼې یا به په ارو دوو میاشتو کې څو ګڼې
او دغه یو غشته ده خو ما مخکې ته ویلي چې فکر زړیږي نه او زما هڅه دا ده چې
منظور دا ده چې داسې نسي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي.
او بالکل دغسې مسایل شته دي. نه ان شاء الله زه به هڅه کوم ځکه چې زمونږ بله ګڼه چې دی هغه خاص ځانګړو فکري ورځو لپاره چې مهم مسایل وي هغوی لپاره په ویاړې کې دی چاپ کوس لکه د عدم تشدد نړیواله ورځ راتلونکې ده دویم د اکتوبر نو د هغې په ویاړ کېدی شي مونږ اخبار چاپ کړو په هغې کې به د تشدد خلاف
فکر تسکین صاحب ډېرې نه دي خو ټولې به یو پنځه شپږ ورځې یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازی صاحب دغه د ښوونکي ورځ شوله صحیح ده. افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه بووي خو زمونږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي دې نه خو اضافه هغه هم سخت هم دی او مینهوال هم باید مونږ وساتو دې کې شک نشته ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هېواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه هم بې برخې شوي ځکه زمونږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه نو دې لپاره هڅه زمونږ دا ده چې مونږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کړو بلکې مونږ غواړو چې کلیو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسوو دا اخبار او دا اخبار به په لس روپۍ افغانۍ اخلي چې څوک یې اخلي ورکوم چې نه اخلي نه ورکوم ځکه په دې معنا چې لس روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي هر څه اخیستلی شي خو هغه څوک چې مینهوالې وي مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زمونږ ټولنې لپاره نه وي دي او بل داره چې د سوله ییز ژورنالیزم برخه کې دغسې مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي.
ویش هم د دغو مهم ده کومو کومو ولایتونو ته یې استوي هلته مو هم دوستان دي د دوستانو په ذریعه یې استوي که کوم بله طریقه مو ورته په نظر کې ده؟
اوس مال خو دا لومړۍ ګڼه ده نو دوستان وو هغوی ته مو ولېږلو.
کوم کوم ولایتونو ته؟
ننګرهار ته لغمان ته او مزار ته مو واستول هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي او پات شولو د نور ګڼې چې کوم پاتې دي دا ملګرو سره مې کړي انشاءالله غزنی ته به هم لاړ شي پکتیکا او خوست او پکتیا ته کابل کې هم توضیح شو او هرات ته مې زړه ده چې هرات ته یې واستومه تیار شته دي نو ملګري دوستان شته نو پلان مې هم دغسې دی یو پالیسي ورته جوړوم پلان ته جوړومه چې د یو ځانګړي نوملړ له مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي او هغسې حساب ورکونه هم باید وي چې کوم ځای ته ورسېدو کوم ځای ته ونهسو دا پروسه باید تعقیب کړی شي. دا هم ډېره مهمه مسله ده او انشاءالله مونږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم به انشاءالله جوړېږي.
تسکین صاحب دلې په وطن کې چاپېږي کله وطنه بهر؟
نه زمون خپل هواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي خپل مطبی لرو خپل تولیدات لرو خپل عایدات به دولرو خیر دی 15 روپے دی جگی واخلی خو چې زمون دی خپل وطن وی او غو پیسې بهر لکه دی و جیب نه بل جیب ته پیسې لاړی شي
ډیر مننه
کور مننه خیر ژوند دی
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
بلخ ادبی خوځښت له 12 کلونو رئیس فرنګي فعالیت کوي د خوځښت مشر ذبیح الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له وی ادبی مجله پیل کړ او تر ننه ورسره وپالله زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی له ښاغلی احساس سره د خوځښت نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده ښاغلی احساس وایي
دار له 102 ایم لمریس کال څخه دا پیل منګرا خلچا وخت پرخه مجله را مانسته شو دا د دغه خوځښت د چزوانان ته کېل وو ورسره د بلخ پونتون استادان او محصلین وو هغه وخت کې دا یو وړات می خزه خبرونه و خو لامغه وخت نروسته یو فکر دی یو خیال پتوګه دی یو سوچ پتوګه چې موږ باید د غبرت ځان ورسو دانن چې څګورو دا وخت کې یو پلان او یو هڅه او یو کوشش و چې په ډیر وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار پتوګه الته را پیدا شوی وو دا یو ډول ارمانی کار دی ته ویل کې د چا یا موږ په بلخ کې چې دلته غا سیاسي مخینه د ژوند غا فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې رستوي او څوکلونو کې په انقلاب کې ډیره زبل شوی و ډیره غډه وډه و نو دا یو کوشش وو چې دا څنګه موږ د غزا ته ورسولای شو ل نه کمرغه په 1404 هتایم کال کې د مومن بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره د عملن کار پیل شو او په مزار شریف ښار نه او د هڅو ورو پراختیا وکړه د پرخ سره ل امدې خارا د شمال لمړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خبرونو باندې پایل وکړ ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د خار ځوانان لاړ لاغو سره کې ناستل واغې لزان سره یو ځای کړل ورو ورو د هڅ سرنګ راوړ په مزار شریف خار کې امیرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغه په بونی ځناست کول یو د لام داسې جریان لري
فیلند پښتو ژبه په برخه کې د رسنوي وایست څنګه ځوي او په رسنوي دغه په بهیر یا دغه خوځښت اثر څومره
بوله یقین شته کله ګب احساساتي درته نشم اکله کله هغه خپل کې یا خپل سیستم چې دلته یو ډیر خوشاله هغه وخت شو نن نه 15 کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا 15 شپږ کاله هغه وخت کېدل دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې هغه به کلتوري هڅه وا که رسنیزه وا که فرهنګي وا که علمي وا دا به د دې مرکز له لارې کېدل داسې کوم بل هغه مرجع مونږ نه درلوده اوس یو وخت کې به مونږ دا ویلي چې د شمال لومړی پښتو مجله پرخه د شمال لومړی سیاسي مجله پسرلی اوس دا خبرې دغه پېښوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه نه کوي چې په بلخ کې مونږ اوس و پښتو رسنۍ لرو چې
رسنۍ درو خو دې دغه خوځښت تاثیر
هم دا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک چلی هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول لدی خوځښت سره تړاو درلوده د دې خوځښت سره تړاو دلته تک را تک کړی او په دغه ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیم توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی او هغه چې په
کلی واځي دغه ورسنوي کسان ته محدودې کتاب
یعنی موږ دا سه ځوانان هم لرو چې هغه په امدی مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیم توګه هغه اوس د نړیوالو رسنوي سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنوي سره کار کوي هغه په پونتون کې استادان شوی دی هغه په پخو خونځو کې شخصي خونځو کې استادان دي یعنی دا اغه لړۍ ده چې مونږ لاستراوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او پټولنه باندې زمونږ اغیز شوی دی دا یو خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زمونږ د یوې رسمي ژبې اغه ادبی حوزه نه ده دری دا وس منل شوی ده د ټول وطن په کچه چې بلخ وس د دری ژبه ترڅنګ د پښتو ژبه د ودی د پراختیا دلته د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي د فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلې دي خو له په شمال کې له نورو ادبی مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی تر دې چې ځنې وخت کاری تړاو هم موږ سره لرو لکه قندوز سره بلخومبري سره
اساسا بل پښتنه دا ده چې برخه دی خو ځکه دې تر څنګ چې د بومن بابا د به بهیر رامنځته کړ درې څلور نور بهیرونه رامنځته کړل خوشاله به کتابتونه جوړ کړه او دته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ تر څنګ نور څه پلانونه لري او په کومو برخو کې دي
نږدې وخت کې یو همدا پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي دغه هڅه تقریبا تر شپېته اویا فیصده پورې مخکې تللې دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي چارې مخکې روانې دي او انشاءالله چې کلیوال رادیو بدلته هماغه تشه ډکوي کومه چې مخکې مونږ یادونه وکړو د همغه دپاره به
کاراساب دغه فعالیتونه چې ترسره کېږي ولو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي دغه حمایت او تمویل ته ضرورت لري بلخ ادبي خوځښت ته دغه حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړي توګه خو په دې تیرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان ځانګړی داسې اړخ ځانګړی داسې څوک نه و چې مونږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره مونږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو بېلابېلې مرستې مونږ سره شوي دي. مثال د خبرې یو کس د دې مرسته مونږ سره کړې ده چې زمونږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زمونږ د دغه مرکز چې دا کراله دي مونږ
هم دغه مرسته پایدار نه وي تر دې چې دغه دوام ونه کړي.
ځنې برخه د دې تمویل د سیده چې مونږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته ځوانان چې ولتیا لري د خپل د دې مرکز د اړیکو لاره هغه په دند ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي نه پرې دي. یو برخه بل وس هم ځنې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نه وي صحیح چې هغه له مخ سره نږدې اړیکې لري هغه مونږ تمویل کوي هغه مونږ له مخ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اخیس چې مونږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هواد د اغوستورو پښتو ادبي حوزو باغ سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو پنځه شپږ کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلې و. نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده د خبرې په نوم نیزه راوتې ده د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي. یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې مونږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو ځینې اړیکې ولرو خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څنګه وي هغوی په خپله کار کوي او دوی ته مونږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زمونږ په سیمه کې رامنځته شي.
عشق مسودائی زک گرزم حبائی زک گرزم حبائی عشق مسودائی عشق مسودائی راش راش کحال زما گورے
راش راش کحال زما گورے
او بدن میں دسری لمبے پورے
او بدن میں دسری لمبے پورے
دل دم رستم نہ خواہی ہاں دل دم رستم نہ خواہی ہاں عشق مسودائی زک گرزم حبائی زک گرزم حبائی عشق مسودائی
نو
پوهېږم چې ورش مچاله
چې تبیب میں خبر سیدھا
جی دل بھر میں خبر سیدھا
جی دل بھر میں خبر سیدھا دا مشکل آسان لاہی ہے
دا مشکل آسان لاہی ہے ستا عشق مسودائی
سلام.